سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله مند دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار ورولي او سول ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام ترهرت کړی ده. د غزنی او پکتیکا لویه لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه او په عراق کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ پیته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یوه جګپوري پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپتر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په لومړي فصل کې ملکی تلفات د روان کال 30% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو.
دوی
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتیږي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله له ترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه شهر داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتېرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی. وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر 65 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې صدراعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووډ 19 د څانګې د مسؤولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 24,202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,01,000 ته ورسېد او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,04,420 ته لوړ شو. په روسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تام دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي دي. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، رسره وسیدې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او تاسو پام د خبرونه د لومړي راپور اوریدو تر ګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغو سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاسته راوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په بلخ ولایت کې له یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. دوی ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو د تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرحه هم جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر وویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي ترسره شي او د هغه له مخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی دا هم وویل چې په پلان کې ده دا طرحه به په دریو میاشتو کې په بشپړ ډول عملي او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګریزو ښارګوټو نه لریو پرتو سیمو ته په شاوتن به ول شي. د همداراز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسی جوان سیستم کاری هم پیل کړي تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په عملیاتو کې کار واخیستل شي. او زیاته کړه چې د هوایی ځواکونو او اووه ځانګړي قطع څخه به هم لدی پس په یو واحد تشکیل کې کار واخیستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت به د دوی په غاړه وي. هغه د هم ویل چې تر دې پخوا له هوایی جنگي امکاناتو څخه 40% د لوجستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده، خو اوس برنامه بدله شوې او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپلو په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کېږي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې امریکا په پلان کې لري ډېر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې 150 ته نږدې ده افغان هوایی ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاسون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او وی ویل چې دغه ځواکونه تر څو چې پر راتلونکو کې سرخوږی جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات د ازادۍ رادیو د خبريال پراپور کې. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په نږدې راتلونکي کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبیني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو میس تکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبرې به ډېر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولیه او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډېر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پیل شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزیوی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډېر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم، هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوي د افغانانو دي، د بهرنیانو دي، مه یې ورانوي. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه، مه یې ضایع کوه. هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې له لارې د یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزي د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشارې سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپلې ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزي پلاو سره کتلې دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بلخوا طالبانو په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیات کړشي د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحه کې له افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک یې نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکیز واکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ترکی عسکرو د پاتې کېدو پریکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پریکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به یې امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا لوړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ او سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د څلورمې ناستې کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبرې وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیزه پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزې ناستې ولري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د ناستې کوربه توب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی. د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی دی او د دې ترڅنګ څلور کتونکو هیوادونه همدارنګه شپږ ملګری هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان له کتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوال چارو یو شمیر افغان پوهان وایي که څه هم دا شان نړیوالو ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کومه ځانګړې ګټه نه درلوده، خو که افغان حکومت اوسنیو شرایطو ته په کتو یو پیاوړې بهرنۍ تګلاره دغې ناستې ته وړاندې کړي، کېدای سي د سولې له پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوالو چارو پوه یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تر ډیره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه د شنګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخه وي او که د سیاسي اړخه. نو په دې خاطر که چېرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس جلې په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې را لنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
دربارې حمیدي یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې تر څنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټرونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې کلي اوسیدونکی دی. دی وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنېږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول غزنی پکتیکا ته، هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله دا لار ډیره ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمه ایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي خو بریالي سوي نه وه. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر و د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له و د سهار تر و د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له و د مازیګر تر و ازادي راډیو واوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
کوچی کندهار سمو داخل ورزول رو چې کوچان تر مداران تر یو کوم کوچی کوم غناری چې د پلار د نیکه د وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په نن ورځ غناری د سر مالونه مناړي په څنګه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالی مزه ناړي نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالی د ناړي مزه کنه دا کوچان هم سر ختم ودی د لوړې شهر نه سلام نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک په کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي، نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول، نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي، او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د دې اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ورکړل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په ډراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ او ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره دا شریکه کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناست ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان تلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړی وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کرونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزل هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپله هم د کرونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسه کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15مې د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوز واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4 میلیونو شوزارو کسانو اوخته ده.
زړګې می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نو سه جانا نا لات بل ډول دی، خورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے چتا خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی
مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو، نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځانګړی پروګرام خپریږي. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات د دې کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% کې زیات شوي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی او د عملیاتو پر مهال 20 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 6 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تېرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 2.19 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فراه ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانیسته وشوه. د افغانستان ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي، سهراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فراه ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. سپینغر د بس پر وړاندې بریا ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د سنونو په کچه د نجیب الله طارق د معلولینو د شل اوریزو سیالیو په لړ کې د نن ورځې په لوبه کې د سپینغر زون معلولینو لوبډلې د بس زون پر وړاندې لوبې ډګر ته ښکته شو چې سپینغر بریا خپله کړه. د ښاغلي هوتک په خبره د سپینغر په ګټه په توپخانه کې لوبډل مشر اشرف څلور شپېته، حسیب الله شل او نظام ولس منډې ترسره کړلې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د سپینغر معلولین لوبډله لوبډل مشر محمد اشرف د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه وایي د دې لوبې هدف د غوره استعدادونو پیژندل دي. او د ویست انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې نامتو توپوهونکی کریس ګیل د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 4,000 منډې پوره کړې دي. د کرکټ فوز د معلوماتو له مخې هغه پرون د استرالیا پر وړاندې درېیم شل اوریزو لوبه کې 6 منډې وکړې او په دې سره خپلې منډې په شل اوریزو لوبه کې 4,000 وته دېرش ته ورسولې. کریس ګیل تر دې دمه پورې 401 شل اوریزو لوبې ترسره کړې چې په یادو شل اوریزو لوبو کې 4,000 وته دېرش منډې جوړې کړې. د نوموړي په یوه شل اوریزو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 155 نڅېدلې وې.
نیما نړی
سر بنان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن طرف ساکنانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامې او د رد جواب ترلاسه کړي بیا د زد او عقدې لمخې پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې یې بدنامه کړي خو ولې یو شمیر نارینه د خزو پر وړاندې دا ډول عقدې چلند کوي
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سست یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزې د بدلمنې تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی
پدې کې تر دوو کلو مجازات شته پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده
موږ هڅه کړې ده چې پدې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزې په غاک بیلګي
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و کله چې ما رات کړه هڅه وکړل چې زما نوم شخصیت حیثیت ته تاوان ورسوي او همیشه به یې منفي تبلیغات راپسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دې که زما نشي ته به هم د بل چا نشي او ته به په خپله کورنۍ کې په ټولنه کې په نظام کې خپل حیثیت به له لاسه ورکوي
دا فاطمه و چې د خپل ریبار کیسې کوله د فاطمه په خبره کله چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ د هغه د خبرګون سره مخ شوله وګما بیا بل خزه ده چې د خپل ټولګیوالي کی سره تکوي هغه وایي د ټولګیوالي ریبار یې چې د هغه نګ دی خپلوان هم وو د رات جواب پتر لاسه کول سره اوقدی شول او د نجلې د بدنامولو هڅې شروع کړې تر دې چې د نجلې کورنۍ هم په خپل لور محدودیتونه ولګول هغه نور کیسه داسې را تکوي
زموږ یو ټولګیواله و ډیره خجلې و په دې پسې زین خواسکاران راتلل خپلوانی و دا ریباران خپل خاله و دوی چې و لک قیدی را خلکو او خاله دوی چې و هغوی لک آزاد طبیعت درلودو د دې جلې پلار هغوی نه خوښول ځکه هغوی ډېر آزاد خویه و د جلې په مقابل کې د خاله زوی عقده ای شو خو په همدې ډول رابطې ورو ورو خراب شول آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلې پسې بل څوک خواسکاري راتلل مرکه ور پسې راتلله هغوی ته یې ویلي و همدې د خاله فامیل یې د خاله زوی یې چې د جلۍ ښه جلۍ نه وای ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې
افغانستان یو نرواک هیواد دی او اکثر نارینه خپل ځانونه تر خزل وړ ګڼي هڅه کوي چې خزی د دوی د خبرو او غوښتنو تابعدار او منون کوي دغه ډول فکر په ماشوم هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې پنجونو او خزو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د خزو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکي هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي خو په افغانستان کې یو شمیر نارینه کله چې د نجلۍ یا خزینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي بیا د عقدې لمخې غواړي هغه نجلۍ یا خزه په بدلمنۍ تور نه کړي تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي ټول هغه کړه وړه چې د خزو پر وړاندې ستونزې او خندونه جوړوي او د خزو ژوند له کړاو سره مخ کوي د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي حقوق پو سبحان مصباح وایي قانون د متضرر خزو ملاتړ کوي او کوم کسان چې د خزو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده په دې کې تر دوه کلو مجازات شته په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده یعنی له حقوقي اړخه له قانوني اړخه غو پرنسيپ د قانونيت چې جرمي دغه موارد د جرم ګڼلي افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطاني عمل بلل شوی مولوي احسان الحق حنفي وایي په خزو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی هغه په دې اړه زیاتوي
دا عمل د اسلام خلاف ده
د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامي ارشاداتو د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. پخوا هم دغه سه خلک په مختلفو وختونو کې و دغه سه کړنې او حرکتونه کول، حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوری کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفاحي وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوری کړی و دا یو قانون او قاعده کې خدل چې بعد څوک چې تور پوری کوي په پاک لمنو او باعزت خلکو باندې، نو هغوی باید څلور گواهان وخي، او که څلور گواهان ونخي د اسلامي شریعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغوی باید هر یوې اتیا دوری ووهلې شي دغه خلک چې تور پوری کوي. یعنې دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوه کینه او عقده د ژوند خواږه له منځه وړي، انسان نارامه کوي، او په اوږد مهال کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته، بلکې خپل عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلاری ویل داخله د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاصو نه کیدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکي، او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د لنزت است یا خودشفته، پر نفس جدی اعتماد لرون کی مغروره، کله کله خودکمبینه، او پر طوله که اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه ولسیزو کې ښځو نسبي ازادي ترلاسه کړې چې طبیعي حقوق یې تر یوه حده په لویو ښارونو کې خوندي شوي، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبي ازادي هم ښځو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال ښځې د یو شمیر کسانو د عقدایي برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې چې د ښځو پر وړاندې د عقدایي چلند په اړه څه وایي.
نو محمد فیروز د کارتینا اوسیدین کې هم د ما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علیه الصلاه والسلام د بختان پولیس کې چنه کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیرې
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه. ښځه په عموم کې اسلام د حق ورکړی دی چې خپل د ژوند برخلیک په خپله وټاکي. ښځه کولی سي خپل راتلونکی انتخاب کړي، دا حق اسلام ورکړی دی. دا نه زه ځینې اخیستی سم، نه بل څوک ځینې اخیستی سم، نه بل څوک ورکولی سي.
نوم می شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوانی ما، او د اسلام له نظر هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی، او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي، نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلې دی.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبري واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده. اغلی دیدار کراته وایست چې ولې په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغاني ټولنه چې موږ تاسو په کې ژوند کوو یا موږ تاسو په کې نشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې د خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزی باندې دی تحمیل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه کې دارواج ده، او دا مراج وز ده چه منگو تاس لدی سرامی شخ مخیگ و یا می شخ مخامخ استو چه سوم ده یو خز بیاو اجتماع کی وسی، بیاو اجتماع کی کار گی، بیاو اجتماع کی قطع و پورده کی گی، نو با اکثریت فامیلون یا اکثریت نارینه چه دی کنه بخوز بانده همی شخ نیوکا گی چه یاده مثلا مخلوص شو، یاده سر لوس شو، یاده فلانی سراو داری دل خبری دیو کلی یا دا یا ها همی شخ دا خبرو سر من مخیگو دا چلند ما پا نظر بانده دی نارینه و لخوان خنه د ده چې په خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري هم حقوق لري هم چا خبره عزت لري ابرو لري نو باید هر شي ته د نارینه د منځ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسي خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا فامیل سره خوشي وکي یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې طرف جواب ورکول کیږي یا رد جواب دې ته ورکي چې زه نه غواړم چې دا سره زه یا نامزاد شم یا واده وکړم یا آینده ژوند مخکې کړم نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کینی یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا دا ځي وي چې او د فلاني لور یا دا یا منفي نقطې یا منفي خبرې همیشه ورپورې کوي.
د نارینه و زور واکې په ښځو د ښځو ژوند څومره محدوده کوي او ښځې څومره متضرره کیدای شي؟ ترینه
دا خویندې ډېرې متضرر کیدلی شي. هغه خپل فامیل ته په جیک سر باندې دا نشي کتلی هغه کوم خواهشات کوم تقاضا وي چې دا خپل په زړه کې لري هغه نشي پوره کولی. دا د خپل د زړه درد له چا سره ویلی نشي. دا د خپل د زړه ناخوالې چا سره شکل کولی نشي. په کور کې ورته همیشه په سپکه سترګه یا په کم نظر ورته ګوري. هغه د خپل حق و حقوق نه دا دفاع نشي کولی. کله چې دی پسې خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت اوسي او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت اوسي نو دا نشي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلی په حق و حقوق باندې په خک دي او هغه جلی هم هغه نفر ته ورکوي. نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کیږي او هغه فامیل هم متضرره کیږي. داسې نه چې فامیل خوشحاله اوسي. فامیل هم په جیک سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي.
په پای کې که راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي؟
دغه زموږ درانه ورونه یا زموږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي. ښځه هم یو بشر ده خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي توجه وکړي که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي. د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي آګاهي عامه خلکو ته ورکړي خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واګه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوله
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ د منځلو طریقه او زمونږ د براټیلو طریقه دا چې د کلی د خپل خپلوان ټول لاټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږم شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
نن د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي. د مبارکۍ په خاطر باندې دا د اقتصاد پورې هم دا بعضې ډېر مصرف لري بعضې کم مصرف لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د شپږم شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو. بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل وسازې وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمېر کلیو خلک د شابه شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفي ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکر خیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږمه شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږمه ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ورځ نیسي، دوستان او خپلوان ټول خبریږي. هغه د چا د وسه پورې تړاو لري. که څوک پیسه داری کیدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کی خوشحالي کوي. د خوشحالي په خاطر کله کیدای شي موسیقي هم راوړي او غږی او خوشحالي وکړي. چې په دې محفل کې موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده، معمولا چې هلک پیدا کېږي د ربشش یا د شپږمې ورځې محفل نیول کېږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبرېږي یا د دې ماشوم خپلوان راځي، معمولا تحفې ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کوي یا د شپې ډوډۍ کوي، خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د هلک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږمه ورځ نمانځل کېږي. خو د اسلام له نظره هلک او جلی ته باید په یوه سترګه وکتل شي. دواړو ته له زیږون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمیږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لرې خبره ده.
نو خلکو ته شاویشه شوی یا نور نور نومونه ورته یادی، خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه داسې خاص نه لمانځو. زمونږ د لمانځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو، یو ډوډۍ ورکوو. په ټولنه کې لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې دپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقي خلک راغونډي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظره او د قرآن له نظره، اسلام نظره، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کېږدي، نو هغه معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره او کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره شي نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه ته بند پارک کوي. په ټولنه کې شابه شش خو را پر ځای پرېږده که نه، شابه شش مثلا دا نور مراسم یا پروګرامونه حتی سې هغه مبارکي هم نه اخلي. نو په دې خاطر دغسې ځینې خلک پیدا کېږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو، ټولو پلرونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابرې کړي ورته تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شابه شش یا د ماشوم له زیږون څخه وروسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپله خوښي څرګندوي او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي. خپله زه یو په شفاخانه کې کار کوم، نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول دا دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په دا خاطر باندې موږ شویشش نیسو. او فرق هم کوي، نو دا د اقتصاد پورې هم ده. بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې هم نیسو، په کور کې هم نیسو. فرق کوي نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسېږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي. او نجلۍ چې پیدا شي بېشه بېشه کوي، څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګ ته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده، او د هر چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزو نه لري، نو د هغې پورې تحفه راوړي. د شویشش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شبشش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مریځې پخی خلک راواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې موټایر راوړي، موږ چې دوا دی بیا دوی ته شیرینی ورکوو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سرګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نه پاس خلک چې ده شیوشش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول واده ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکي ورکوي. هغې نه وروسته چې دوا دی ورېده مور او پلار یې نوم کېږدي، نومه مور دا ته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي دي ماشوم دپاره، که نه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي اورې، یا غلط به نوم ورته وانخلي، نیم نوم ورته وانخلي، باید پوره نوم انسان ته واخیستلی سي. نوم چې دوا دی ورېده کوشش کوي چې کتابي وي.
ډېر شمېر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قرآن کریم ختم کوي، بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې رابلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان، کورنۍ کلچې او دې ته ورته شیان چې دوی خونه یې ورته وایي راوړي.
موږ چې ماشوم پیدا سي، موږ ختم قرآن عظیم شان کوو، چې هغه کې سپینګیري مولایان، قاریان، د کلي مشران، که نه ماشومان غټ واړو پښتون، بیا موږ یو ختم نیسو. دا اوس خلو ته سیر شش وی، او موږ بیا قرآنی هغه معنی لمانځو. هر نه پر ورزی کور ته مثال ماشوم دې مبارک شه، یا خونه منه وړي. ځینې کورنۍ که نه چرګ مرګ څه میوه شی نه ځان سره وړي او هلته وړي. دا هم دې میلمستیا بانه شوه، هم خونه ورته وی، که نه هم دې ماشوم مبارکي شوه. ځینې خلک یې داسې غریب دي، هغه فلحال همغه وخت ته وس نه رسېږي، بیا وروسته په کلا راسي، لاس یې کلا وچلېږي، که نه یو څه پیسې پیدا کړي بیا راځي، او بس خونه مونه دغه مساله ده، که نه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي. اول سر کې خوندسې خپله مفت لکه وچوانې مبارکي وایي، که نه مبارک شه اولاد دی، که نه ډېر خوشحالېږي، هم په لور هم په زوی مانی که هر یو وي. بس بار هغې اوو ورځې بعد بیا سر خری ورته په شریعت کې هم ده. بس یا ګډ یا پسه، که نه یو سال الی بیا یو غټ خیرات یا ختم نیسي، او موږ یې په دغه رقم لمانځو د ماشوم مبارکي.
د شبشش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي. نوم یې شبشش وي، خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کېږي. ډیری وخت پوره په شپږمه ورځ هم نه وي، کله وړاندې کله هم وروسته نمانځل کېږي. د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې ډېر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي.
د شویشش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې، بستري او داسې نور شیان اخلي، او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي. په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي، او په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي.
زما نوم اید محمد، تخلص می بیغرات، دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم، هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم، دیر استفاده می تنه وکلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم ارمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
قدر من دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي، خو د کرونا ویروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړ نشي، د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
روختیا نړیوال سازمان سوایی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.